안녕하세요.
السلام علیکم او سهار مو په خیر په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن پنځشنبه د قوسیالندې میاشتې صدر وشتمه او د دسمبر 15 منېټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي په سر کې هم د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کرندکر وایي د بشري حقوقو د مدافعانو د ملاتړ لپاره یې په کندهار کې د طالبانو له والي سره خبرې کړې دي. کرندکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په شفاهي توګه موافقه وکړه چې بشري حقوقونه مهم دي. میرمن دکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوښي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دورا هیڅ نړیوالو تل دوی غوښتنه کړې چې بشري حقوقونه په تیره د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقوقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د اروپایي ټولنې د 14 میلیون یورو مرستې خبر ورکړی. WHO پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه مرسته به په افغانستان کې د رواني ناروغانو په درملنه ولګیږي او هم به د هغو کسانو ملاتړ وشي چې د مخدره موادو له امله اختلالات لري. د WHO په وینا اروپایي ټولنه د افغانستان له خلکو سره د یو پراخ او دوامدار روغتیایي سیستم پر رامنځته کولو کې متحده ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په ژمي کې د ډیرو لرګیو د سوځیدو د مخنیوي لپاره په دریو ولایتونو کې د لسګونو هغو کورونو د جوړېدو خبره کوي چې تر ډیره د لمر له وړانګو تودیږي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې 190 دا ډول کورونه یې په بامیان، بادغیس او غزنی ولایتونو کې جوړ کړي چې په ژمي کې د خونو د تودیدو لپاره د لرګیو مصرف نیمایي ته راکموي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د ښځو د موقف په اړه کمیسیون کې د ایران د غړیتوب تعلیق ته رایې ورکړه. پر ایران د دې شورا انتقاد د مساواتو پر نشټوالي او د مهسا امینی تر مړینې وروسته د مظاهرو پر ځپنې متمرکز وو. په دې اړه پرېکړه لیک ته 8 مخالف رایې ورکړل شوې او 14 خړو سپینې رایې وکارولې. چین او روسیه هغه هیوادونه وو چې له پرونۍ رایې اخیستنې سره یې مخالفت څرګند کړ. او د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او پایلو بیته لار پیدا کړه. فرانسه به په فاینل لوبه کې ارجنټاین سره مخامخېږي. د دوو ورځو لپاره لوبې نه ترسره کیږي او د راتلونکي شنبه په ورځ به مراکش او کروشیا چې وړمه ورځې د ارجنټاین نه ماتې خوړلې وه د افغانستان په وخت 2:30 بجې سره لوبه کوي. د فرانسې او ارجنټاین ترمنځ وروستۍ یا فاینل لوبه به د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 13 د افغانستان په وخت د ماښام په 2:30 بجې پیل شي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوري. د طالبانو له راتګ وروسته کابل ته د نقدو پیسو د لیږل شوو کڅوړو شمیر 150 ته ورسید. د دغو نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو اغیز څومره دی؟
د دغه پیسو څخه په شفافه توګه د فقر د بینورل لپاره کار د زمینی د ایجادول لپاره انکشافي پروژې د تمویل لپاره ګټه نه ده پورته شوې.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه افغانستان د خبریالانو لپاره مناسب ځای نه ګڼي. د خبریالانو د دفاع یو شمیر نور بنسټونه هم دغه اندېښنه تاییدوي.
خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکي تاوتریخوالي تر څنګ دوی له ګڼو رواني فشارونو تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي.
خبرونه کې مو د فوټبال د روان جام له وروسته یو پرمختګونو هم خبرو. فرانسه بیګا مراکش ته په ماتې ورکولو سره پایلو به ته وته. د خبرونې په پای کې مو د کندوز د پخګرو کوڅې ته بیایو چې کاروباریان شکایتونه لري.
موږ دلته سار رازو ماخام پورې دوه درې بیله خرڅو دي کې موږ کور مصرف نه پوره کیږي او دغه مالیام شته جګڅوې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خره راغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د نغدو مرستو لپاره راهیسې نړیوال ټولنې له افغانستان سره نږدې 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. دغه بانک پرون چهارشنبه وویل چې له افغانستان سره د نغدو مرستو یوه بله کڅوړه هم کابل ته ورسېدلې. د طالبانو پر حکومت نړیوالو بندیزونو ته په پام چې مالی او د دې هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه هم پکې شامل دي، په دې اړه چې دغه نغد مرستې د چا لخوا کیږي او هغه په څه ډول مصرفیږي تر اوسه ډېرې پوښتنې نه دي ځواب شوي. تفصیل یې له نوریاس نوري ناو.
د افغانستان مرکزی بانک چې اداره یې د طالبانو په لاس کې د کابل ته د نغدو 40 میلیون ډالر مرستو د یوې بلې کڅوړې د رسېدو خبر ورکوي. د بانک پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې یوه سوداګریز بانک ته ولېږدول شوې. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د افغانستان مرکزی بانک دغه نغدي بسپنه د نړیوالو بشري مرسته بولي چې تر اوسه د کڅوړو شمیر 1500 ته رسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبری آژانس راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس چې له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو بهیر پیل شوی، تر اوسه نږدې 2 میلیارډ ډالر بشري مرسته له افغانستان سره شوې ده. دا چې دغه نغدي مرسته د چا لخوا شوې یا کیږي او هغه په څه ډول لګول کیږي، د دې راپور تر جوړېدو د طالبانو د حکومت مالی وزارت ویاند او د افغانستان بانک چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو نړیوالو چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی تل په دې خبره ټینګار کړی چې نغدي مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکوي، بلکې هغه د افغانستان له هغو وګړو سره کوي چې مرستو ته سخت اړ دي. که څه هم د دغو نغدو مرستو د لګولو مسله تر اوسه مبهمه ده، خو یو شی چې واضح دی هغه دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او د مالی وزارت تر اوسه په سلګونو میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې بازار ته وړاندې کړي چې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. د اقتصاد پوهانو په وینا دې کار تر اوسه له دې سره مرسته کړې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت تر ډېره ثابت وساتل شي. د افغانستان مرکزی بانک له افغانستان سره د نږدې 2 میلیارډ ډالرو نغدي مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د دې هېواد په میلیونونو وګړي د نړیوالو پر خوراکي، مالی او نورو مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی مسی وایي راتلونکي 2023 میلادي کال به هم په دې هېواد کې پر اړمنو کسانو شاوخوا 10 میلیونه نور ورزیات شي او شمیر به شاوخوا 28 میلیون وګړو ته ورسیږي چې د خوراکي موادو په برخه کې به مرستو ته اړتیا ولري. انتخاب کوونکي وایي د دې پر ځای چې د نړیوالو مرستندویو ټولنو د بشري مرستو او له افغانستان سره د نړیوالو د نغدو مرستو په نتیجه کې په دې هېواد کې د اړمنو کسانو شمیر راکم شوی وای، برعکس شمیر زیات شوی دی. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور تر هغو به وضعیت کې بدلون رانشي تر څو د اقتصادي خوځښت او د خلکو لپاره د کار موندنې په برخو کې بنسټیز کارونه ونه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې لکه طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي او نړیوالو له دې هیواد سره د نقدو مرستو بهیر پیل کړی، نړیوالې ټولنې نږدې 2 میلیارډ ډالر کابل ته استولې دي. په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو له پوه ازرخ شافیزی نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه مرستې په څه ډول له افغانستان سره کیږي او په څه ډول لګول کیږي.
دا پیسې چې راځي دلته د بانک بینالمللي افغانستان له لارې بیا بانک مرکزی ته ورکول کیږي، ځکه چې بانک بینالمللي افغانستان د ای ډی بی یا بانک شفافیت آسیایی شریک ده، نو ځکه د اعتبار وړ دی هغوی لپاره. هغوی بیا پیسې د هارد کرنسی یا د سخت پیسې چې د ډالر دی دا دغه په مقابل بیا دوی افغانۍ را نیسي د مرکزی بانک څخه او دا ډالر دوی سره پاتې کیږي چې د خپل ضروري لګښتونه تعمین کړي او د دوی په اختیار کې ډالر شتون ولري تر څو وکولی شي دا کیش انفلوئنس یا دا جریان د پیسې په اصطلاح اثار په مارکیټ کې خوندي وساتي. او په عین زمان کې کله ناکله دوی د پیسې د ډالر په مارکیټ کې عرضه کوي او دغه په مقابل افغانۍ د مارکیټ څخه راټولوي او د دې سبب ګرځي چې د افغانۍ خپل ارزښت د نورو پیسو په مقابل کې له لاسه ورنکي. یو دلیل د ثبات د افغانۍ د پیسې هم دغه بستی چې راځي افغانستان ته او بیا په افغانۍ بدلیږي.
حافظه صاحب، دغه مرستې د کوم هدف لپاره ترسره کیږي او ولې د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه راوستي؟
دا چې د عمومي اقتصاد لپاره ګټورتیا نه لري او د خلکو د معیشت د بدلون لپاره، مثبت بدلون لپاره کوم رول نه دی لوبولی تر اوسه پورې. علت دغه دی چې د دغه پیسو څخه په شفافه توګه د فقر د بینورل لپاره یا د کار د زمینی د ایجادول لپاره او د انکشافی پروژې د تمویل لپاره د پولیس خګنن ګټنه ده پورته شوی. نو په کار دی چې د دریالخه هم هغه مرستن دوی هیوادونه چې مرستې کوي او دا پیسې برابروي افغانستان ته، هم سازمان ملل متحد چې دا پیسې د هغوی د لګښتونو لپاره بیا ورکول کیږي، او همدارنګه د طالبانو موقت حکومت باید په دغه اکله رڼا واچوي او خلکو ته حساب ورکړي چې دا پیسې څونه راغلي دي، د څه مقصد لپاره مصرف شوي دي، او په نتیجه کې څه ګټورتیا افغانستان خلکو لپاره پیدا کړي دي د دغه پیسې د مصرف له امله. اما متاسفانه تر اوسه پورې داسې یو واضح او شفاف گزارش دغه په اکله کوم راپور نشته دی، نه ملل متحد څه وایي، نه حکومت موقت د طالبان څه وایي، او نه هم مرستندوی هیوادونه په دغه اکله، مخصوصا امریکایان دا توضیح نه ورکوي چې دا پیسې څه ډول مصرفیږي او د دغه مصرف په اکله څه شفافیت شتون لري. نو په هر صورت چې دا پیسې د افغانستان په نوم راځي، د افغانستان خلک حق لري چې وپوهیږي چې دا پیسې په څه مقصد دي او نتیجې د افغانستان د ملي اقتصاد لپاره څه وو او د خلکو د معیشت د بهبود لپاره څه ګټورتیا رسولې دي.
د اقتصادي چارو کتونکي ازرخ شافیزی وو چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو څپو،
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له یو اوګدوزند وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې راوستي چې پکې ډېر خبريالان نیول شوې دي. دغه کمیټې د 2022 کال پر راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړي ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې خبريالان تر ډېر فشار لاندې دي. د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر کورنۍ بنسټونه هم له دغو اندېښنو سره همغږي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له 12 کلونو زنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی چې ډېر خبريالان پکې نیول شوي دي. سی پی جی د 2022 کال په راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې اوس درې خبريالان بندیان دي او لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي په دې هیواد کې رسنۍ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د تیر 2022 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په سلګونو افغان خبريالان له افغانستانه تښتېدلي او هغوی هم چې په دې هیواد کې پاتې دي ډېر تر فشارونو لاندې دي. د دغه کمیټې په وینا دغه خبريالان ځینې وختونه له تشدد سره مخامخ کیږي چې د بنسټپالنې له ایدیالوژۍ سره ځان عیار کړي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې اوسنی وضعیت د خبريالانو لپاره دومره ستونزمن دی، په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا نظر وپوښت. نوموړی هم د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له دغو موندنو سره هم نظر دی او وایي خبريالان هم له فزیکي تاوتریخوالي او هم له رواني فشارونو سره مخامخ دي.
دا مهال خبريالان چې په افغانستان کې کار کوي دي فزیکي تاوتریخوالي تر څنګ چې د طالبان لخوا ورسره متوجه دي، دوی له ګڼو رواني فشارونو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي. دوی هر کله چې یو خبر یا یو ریپورت جوړي نو له رواني لحاظ ځان خوندی نه احساسوي. ګڼو خبريالانو سلام اکثره خبرې کړې دي، دوی وایي کلمو چې خبر خپور سي چې دوی ساته نور موږ په نارمل رواني وضعیت کې نه یو، او داسې فکر کوو چې ګواکې اوس به یو څوک موږ نه پوښتنه کوي، یو اداره به مو ورغواړي د دغه خبر د خپرولو لپاره، یا به مو څوک تعقیبوي او یا به یو ګواک راته مخامخ کیږي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2022 میلادي کال کې په نړۍ د زندانی خبريالانو شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوی چې په ډیر شکلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د دغه کمیټې په وینا د روان کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې د هغو خبريالانو شمیر چې په اوس وخت کې د هیوادونو په زندانونو کې دي 333 ته رسیږي، چې دا د تیر 2021 کال د همدې مودې په پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. ایران د لږ تر لږه 28 زنداني خبريالانو پر لرلو سره د دې کمیټې د فهرست په سر کې دی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جودي ګینزبرګ وویل دا چې د ریکارډ تر کچې خبريالان بندیان دي، دا یو بحران دی چې په نړیواله کچه د ډیموکراسۍ کمزورتیا منعکسوي. هغه ویلي د زندانی خبريالانو د سګنی کال فهرست دا په ډاګه کوي چې حکومتونه هغه راپورونه چې له واکمنو د حساب اخیستو لټه کوي زنده کوي او زیاتوي د ژورنالیزم جرم ګڼل په زندان کې د یو خبريال له ساتلو ورهاخوا نورې اغیزې هم شندي د نوموړي په وینا د حیاتي راپورونو په مخنیوي سره خلک له هغو معلوماتو بې برخې کیږي چې له دوی سره په خوندیتوب د معلوماتو په زیاتوالي او ځواکمن کیدو کې مرسته کوي د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې د وروستي راپور په اړه تر اوسه طالبانو غبرګون نه دی ښکاره کړی خو له دې مخکې ویندویانو په دې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او رسنۍ هم باید دغه اصل په پام کې ونیسي په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د جمهور خبری آژانس هم د بندېدو خبر ورکړ د آژانس پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤول څو ځلې د طالبانو لخوا ګواښل شوی و د رسنیو د مدافع ټولنو په وینا له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په سلګونو رسنیو د فشارونو یا اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي او ډېرو خبریالانو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې اوس مهال په لانډو څپو خبرونه لري. دغه راز پر لانډو څپو سربیره تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري په ژوندۍ بڼه واورئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. کولای شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. هلته هم د ورځې پترس کې له تازه پیښو خبرېږي. پر ټویټر سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه پر ټویټر او انستاګرام کې هم شته. د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او پایلوبې ته ووته. فرانسه به په پایلوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ کیږي. نور تفصیل زموږ د ورزشي خبریال په دې راپور کې اورو.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام د فیا تل فرانسې او اربیا لخپل تلولې د ساتنې په فار پایلو بیت هوته او دا ځل بل پیاوړی لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهارشنبه په ورځ په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایلې سره ماته ورکړه او د دغه جام پایلو بیت لار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکي شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به د دغه سیالیو په فائنل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سې شنبه په ورځ د کرویشیا لوبډلې ته 3-0 په پایله سره په نیمه پایلوبې کې ماتې ورکړې وه. د فرانسې لپاره په دې لوبه کې تیو هرناندز د لوبې په 15 دقیقه او کولو موانی د لوبې په 90 دقیقه کې ګولونه ووهل. په دې سیالۍ کې هم د مراکش لوبډله غختلې ولوبېده او په لوبه کې 85% برلاسي وه خو د بریا بخت له فرانسویانو سره و. مراکش لومړنی افریقایي میشته عرب هیوادو چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پایلوبې ځان رسولی و. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پایلوبې ته ووته په 2018 زیږدیز کال په روسیا کې د کروشیا لوبډله په پایلوبه کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. دا پایلوبه او نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسي ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پایلوبه کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پایلوبې لیدلو په پار به لوبغالي ته تر 90,000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو پر لانډو سپو سربیره زموږ خبرونه هم د مهال زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې مو ستاسې په غږ پیغامونه راټول کړي دي. د کندوز د پخګرو یا آهنګرانو کوڅو ته مو ورولو. هلته پخګر شکایت کوي چې کاروبار یې ټکنی شوی. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. احمد شیبر ته به غوږ شو.
تیرو ایشر یو خبرونه د پاکستان او افغان طالبانو پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده او هغه مشهور مقولې ته اشاره کړې ده چې وایي په سیاست کې دایمي دوست او دشمن نه وي، یوازې پکې ګټې مطرح وي. د خبرونې په وینا د همدې لپاره سیاستوال په ځانګړي ډول د یو هیواد چارواکي اوږدمهاله سیاسي ګټو ته ګوري او بیا پریکړې کوي. ایرو ایشر یو زیاتوي په پاکستان کې په روسیو کې د تروریستي بریدونو زیاتوالی د دې څرګندونه کوي چې د دغه هیواد حکومت او امنیتي بنسټونه په هغه حساب کې تیروتي دي چې د افغانستان د طالبانو په اړه یې کړی و. په پاکستان کې تروریستي ګواښونه وروسته تر هغه زیات شول چې تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2020 کال په نومبر کې له اسلام آباد سره د شوي اوربند پای ته رسیدو اعلان وکړ. په دې مطلب کې وړاندې راغلي دي چې یاغیان په ټوله نړۍ کې توانېدلی دي چې له خپلو اړیکو او له سیمې بهر له ملاتړه ګټه پورته کړي. تحریک طالبان پاکستان هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. د خپرونې په باور د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په تړاو داخلي او بهرنیو لارښوونو ته پاملرنه ونه کړه او داسې ښکاري چې یوه ستره ستراتیژیکه تېروتنه یې کړې وي. ایرویش ریویو لیکي پاکستان د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو پر وتلو خوشي ونه شوده، خو د اشرف غني د حکومت پر نسکورېدو خوشاله و او په اسلام آباد کې دا خوشي چې پر کابل طالبان مسلط شوي دي غوښته نه شوه. د خبرونې په باور لکه څرنګه چې تمه کېده، طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپلو ملي ګټو ته پام وکړ چې د پاکستان له بیړنیو امنیتي ارزونو سره سر نه خوړ. ایرو ایشر ویو زیاتوي دا خو سترو ګواښونو سربیره چې طالبان په افغانستان کې ورسره مخامخ دي د پاکستان او افغانستان د اړیکو وړاندوینه ګرانه ده، خو پاکستان پرې پوه شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد باید لاس په کار شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC افغانستان د هغو هیوادو په کتار کې راوستی دی چې له سخت بشري کړکېچ سره د مخامخېدو په حال کې دی. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په نوم لړ کې چې پرون خپور شو، د شلو هیوادونو یادونه شوې ده چې په 2023 کال کې د سخت بشري کړکېچ له خطر سره مخامخ دي. د دې نړیوالې کمیټې په باور افغانستان، سومالیا او ایتوپیا د دې فهرست په سر کې دي. دا دوه افریقایي هیوادونه د دې لپاره چې په وروستیو لسیزو کې له سخت وچکالۍ سره مخامخ دي، اقتصادي ثبات هم پکې ټکنی دی او افغانستان د افغانانو محتاجۍ له مشکل سره مخامخوي. پروسږ کال د اګست په 15 د طالبانو له بیا واکمنېدو سره نړیوالې مرستې پر افغانستان بند شوې چې اوس د نړیوالو مرستندویو مؤسسو او بنسټونو په وینا د افغانستان نیمایي خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 6 میلیونه افغانان د قحطۍ په درشل کې دي.
اوریدونکو، په کونړ کې د مالټو بڼوال وایي د تیرو کلونو په پرتلای حاصلات سږ کال زیات شوي دي. په دې اړه راپور درته په راتلونکو خپرونو کې لرو. خو اوس ورځو کندوز ته. په کندوز او تخار ولایتونو کې د آهنګري کسب او کار ټکنی شوی دی. په دغو ولایتونو کې یو شمیر پخګر وایي چې د نظام بدلون او ترڅنګ اقتصادي ستونزې او په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د بیې او د مالیې لوړېدل هغه لاملونه دي چې د دوی کاری اغیزمن کړی. تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې و.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر آهنګران وایي د اومه مواد او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو او ترڅنګ د طالبانو سرپرست حکومت له لورې د مالیې لوړوالي د دوی کاروبار ټکنی کړی دی. آهنګري یا پخګري په افغانستان کې ډېر لرغونی تاریخ لري چې له نومو کار سره یې خلک آشنا دي او د هر افغان په کور کې د آهنګرانو په لاس جوړ شوي وسایل موجود دي. 45 کلن عبدالحفیظ چې د کندوز ښار د آهنګرۍ کوڅه کې دکان لري ازادۍ راډیو ته وویل
مونږ دلته سار راځو ماښام پورې دوه درې بیله خرڅو دي کې مونږ کور مصرف نه پوره کېږي او دغه مالیه هم چې دا جیک سوی دا بل ورځ مالیه والا راغلی و چې هغه مونږ ته 1,500 روپۍ پرچی ورکړې مالیه لپاره. دا خو دې جبري کار ده، دا جبر د وروره خرید فروش بالکل استم نه. 7 تا ګورو 1:30 بجې د مونږ سفر 100 روپۍ د سلاب کړی یا نه دی کړی نه غت نه.
عبدالکریم چې له درې لسیزو راهیسې د تخار ولایت مرکز تالقان ښار کې د آهنګرۍ دکان لري، هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه څخه ورته پاتې دی. نوموړی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټه کړي تر څو دغه لرغونی کسب ژوندی پاتې شي.
بیلور، تبر، چړی او نور وسایل جوړوو او دا ټول له زړو وسپنو څخه جوړیږي. پخوا یو من وسپنه په 200 افغانۍ وه او اوس یو من وسپنه په 400 افغانۍ ده. د اومو موادو لوړېدو زموږ کاروبار خراب کړی دی. که چارواکي پاملرنه ونه کړي دغه صنعت له منځه ځي.
40 کلن عبدالوهاب چې له 28 کالو راهیسې د کندز ښار د آهنګرانو په کوڅه کې بېلابېل کرنیز د بڼوالۍ د نجارۍ او د ګلکارۍ اړوند وسایل جوړوي. هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیل می سازم، شیشه، تبر، دات او
دلته موږ بیلونه، بیلچې، کلنګ، لور، پیشې، تبرونه او بیلابیل وسایل جوړوو. خو د سکرو او د وسپنې د بیې لوړېدو زموږ کاروبار ټکنی کړی دی. د پخوا په شان خوند نه لري.
په کندز کې د آهنګرانو د ټولنې مرستیال رحمت الله د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ د لمنې راټولولو په هدف باید پر کسبګرانو او دکاندارانو مالیه راټیټه کړي.
د آهنګرۍ کاروبار ښه دی، خو هغه پخوانۍ ګټه وټ پکې نه ده پاتې. د سکرو او د وسپنې د بیې لوړېدو او تر څنګ یې د مالیې لوړېدو زموږ پر کاروبار یې ناوړه اغېزه کړې ده. اړوند چارواکي باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
په کندز او تخار ولایتونو کې د آهنګرانو تر څنګ یو شمېر نور کسبګران او دکانداران هم د مالیې لوړېدو له امله شکایت کوي او وایي چې د تیر نظام په پرتله سږ کال مالیه 3 برابره لوړه شوې ده، چې ګڼ شمېر کسبګران دې ورکړې توان نه لري. خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز او تخار ولایتونو د صنعت او سوداګرۍ ادارو د چارواکو نظر هم واخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، زه د سهار په 8 بجو بیرته راستنیږم. دغه خبری مجله پای ته رسیږي، خو اوس ستاسو یو شمیر پیغامونه او روسي زموږ واتساپ شمیرې ته مو پریږي.
خاص د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. باندې سلام وروره. د شمالي د ولسوالۍ د سړک چې دا ډېر خراب دی، نو د درو څلورو پیل د ولسوالۍ کار پر روان دی. د لوړې فل د دا غوښتنه موږ لرو انتشاب څخه کاشي لري غوړو ته ورسوي. بل دغه کمې لارې چې ولسوالۍ ګان تر راغلي دا فرعي لارې دا ډېرې خرابې دي، او دا کوم سچ کارونه کوي باید دا په دغو شانو باندې وکړي، په سړکانو باندې چې دا فرعي لارې را جوړې کړي، او کښنی واړه بندونه باید راته وتلي. نو به یو خو خلک پر کار شي، به همه مرکوبه را وګرځېږي، او بل به بنیادي کارونه وشي. دا مې تاسو څخه جدي غوښتنه ده چې تاسو د دې غوږو ته ورسوئ، یا وزارت ته، انکشاف ریاست ته.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه افغان یم، د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه. طالبانو سره زما دا هیله ده چې دا زموږ په منطقه کې یو کلینیک راته جوړ کړي. دغه د مرجی ولسوالۍ د شتي ساحه کې کلینیک نشته وروره، نو د طالبانو سره زموږ دا هیله ده چې موږ ته کلینیک جوړ کړي، ځکه موږ که مریض مرجی ولسوالۍ ته بیایو نو هغه لارې هم بېخي سره خرابې دي، نو مریض په ډېر تکلیف موږ مرجی ولسوالۍ ته بیایو. نو د طالبانو سره زموږ دا هیله ده چې دغه ټکټ په پوره ډول توجه وکړي، موږ ته یو روغتون جوړ کړي زموږ په منطقه کې وروره. د ازادي راډیو څخه زه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته د زړه د کومینې سلامونه وایم. او د سلام نه پس حضرت عمر خبرې کوم د ننګرهار کامې ولسوالۍ نه. د ازادۍ رادیو د ای ایف ایم سی سپو کې چې کومه وبنده شوې ده، منګه د اسلامي امارات د مشرانو نه دا ریکوست کوو چې مهرباني وکړي بیرته دا رادیو په حل کړي، او یقین وکړه چې د رادو مزه ورسره ورکه شوې ده. نو هغه خبرونه او لږ ډېر به ما اورېدل، هغه نن به برخې شو.
السلام علیکم، عزت الله احمد، د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې. نو دا د کجکي ولسوالۍ ته موسسې راوړه کیږي، نو خوار غریب ته نه رسیږي. نو د ازادي راډیو د کارکونکو سمې دا هیله او توجه ده چې موږ غږ ته لوړ کړو، چارواکو پسې ورسېږي چې د موږ سره ولې داسې خیانت کوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422111401. شميره بیا تکراروم 00422111401.